پېښور کې د ماسپښین 2 بجې شولګین کور مشال رادیو یو بله کړی ده. بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرو تر څنګ به تاسو په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو اوونیزه خپرونه هارون بچا نوي کړی واورئ. خبرونه له بشیر ګواښ نه وکړئ. په کراچی کې اپوزیشن سیاستوالو د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې لاسوهنه بندې. د پاکستان اټومي پروګرام یو بنسټ ایښودونکی ډاکټر عبدالقیوم خان مړ شو. په لیبیا کې په جنګ کې ښکېلو خواوو د بهرنیو وسلوالو د ویستلو په اړه تړون کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو، ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لاسوهنه بس کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په 9 د افغانستان پر حالاتو جوړ شوې غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند سیاستوال او د سینټ پخواني چیرمین سینیټر رضا ربانی وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا پرېږدي.
اسی طرح پاکستان کی
همداسی د پاکستان د ملکی سیول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداری تیروتی دی. هغه څوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالی کی دا خلق ناپوه دی او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دی.
د غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ او د سند عوامي تحریک ګوند مشر لطیف پلیجو ویل چې پاکستان د طالبان په خو او بدو وسلوالو نه ویشي او د ټولو پر ضد یو شان پالیسي غوره کړي. د پاکستان حکومت او پوځ دریز لري چې پر طالبانو اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي او د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمه کې پر افغانستان واکمن شول او په دې توګه یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جمهوري منتخب حکومت ختم کړ. په پاکستان کې د حکومت ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د وزیر اعظم عمران خان استعفا او درنو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې تر ملاقات وروسته خبر اعلان ته وویل چې د پوځ ملاتړ لرونکي تحریک انصاف حکومت په درغلی او راغلی او د ولس ستونزې یې نه دي حل کړي نو ځکه باید ختم شي. حکومتي چارواکو د دې تازه تورونو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکینی دریځ یې دا دی چې اپوزیشن سیاستوالو د درغلیو په مقدمه کې له سزا بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. پوځ په سیاست کې لاسوهنه ردی او پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 2013 کال انتخابات شفاف وو. د پاکستان اټمی سائنسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په اسلام آباد کې د 50 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې هغه تر ناروغۍ وروسته هسپتال ته یوړل شو چې هلته یې سا ورکړه. تر دې مخکې ویل شوی وو چې نوموړی کورونا وایرس وهلی دی. ډاکټر عبدالقدیر خان د هندوستان په بوپال کې زیږیدلی خو د هند او پاکستان تر بېلېدو وروسته یې کورنۍ پاکستان ته لاړه. نوموړي د پاکستان هغه اټمی پروګرام پیلولو کې مهم کردار لوبولی چې په 1998 کال کې له مخې د اټمی وسلو کامیابه تجربه وشوه. د پاکستان حکومت هغه ته تمغه امتیاز هم ورکړی و خو پر نوموړي تور و چې پر کوریا، ایران او لیبیا اټمی رازونه خرڅ کړي دي. په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې له کورونا وایرس 19 کسان مړ شوي. په دې سره له دې وبا څخه په دغه ملک کې د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 23,116 ته رسېدلی. د کووډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر په 4 لیکلي چې په ټول پاکستان کې له 1.2 میلیون څخه زیات خلک په کورونا وایرس اخته دي. څه د پاسه 1 میلیون تیر شوي هم دي. په همدې حال کې حکومت په خلکو غږ کړی چې واکسین دی وکړي، له یو بله د فاصله وساتي او ماسکونو اغوستو ته دې دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو مرکچیانو ویلي چې د لیبیا په شخړو کې ښکېلو خواوو له هېواد څخه د بهرنیو جنګیالیو او د کرایي وسلوالو د ایستلو په اړه لومړنی تړون لاسلیک کړی دی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 9 وویل چې په جنیوا کې د درې ورځنیو خبرو په پای کې د لسو غړو ګډ نظامي کمیشن چې د هر اړخ 15 سازي پکې شامل وو د تدریجي وتلو تړون لاسلیک کړ. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش وویل چې دا تړون د لیبیا د خلکو مهمې غوښتنې ته ځواب دی. په لیبیا کې د ناټو په ملاتړ یو لسیزه مخکې د پاڅون په نتیجه کې د اوږدې مودې پوځي واکمن معمر قذافي له واکه لر شو خو له هغې مودې راهیسې دغه هېواد له شخړو او ګډوډۍ سره مخامخ دی. او د حمدلوبو یو خبر د هند په پریمیر لیگ شل اوریزو کرکټ سیالیو کې نن چنای سپر کینګز او دلی کیپیټلز لوبه لري. په دوبی کې کیدونکې دا سیالي که هر چا وګټل هغه به فائنل ته ووځي. لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې له ټولو 8 لوبډلو اوس په آخري مرحله کې 4 ټیمونه پاتې دي. نور دوی کولکتا نایټ رایډرز او رایلز چیلنجر بنګلور دي چې د اکتوبر په 11 سره مخامخېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مولا بشیر گواخ نما اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. پرون په کراچۍ کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره جوړې یوې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د چارو پوهانو، وکیلانو، لیکوالانو ویناوې وکړې. دوی د پاکستان تحریک انصاف پر مرکزي حکومت او اسټابلیشمنت او همداراز استخباراتي ادارو نیوکې وکړې او ویل چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پالیسی نور پرېږدي. له دوی څخه ځینو وویل په افغانستان کې جنگ ختم نه دی او دا چې په هغه هېواد کې د طالبانو د بری تر شا د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کړې او یا هم کوي. نیاز علي رپورټ راکوي.
دی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمین سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټیک نه ده.
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وایي چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداري تیروتی دي او دوی غلطیانی په دې کې شامل دي. هغه څوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کې دا خلک ناپوه دي او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دي.
طالبان کې آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. دی غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې وویل چې زموږ خواهش ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پریږدي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي.
پاکستان کو همسایوں کے ملکوں معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران.
دی وایي چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې هیڅ کار ونه لري. هغه کا افغانستان معاملات وي که د ایران وي او که د هند وي. پاکستان یوازې د چین لپاره نن د ټولو هیوادونو خوا بده کړي او دا زموږ لپاره خنه ده. پکار ده چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دې د افغان ولس خوښي ته پرېږدي. ولې چې په دې جګړه کې افغانستان ونړېدو او ته دیر شونه تر څلوېښت لکو خلکو دې جنگ کې ژوند د لاسه ورکړي.
افغان کو برباد تو ہو گیا 30-40 لاکھ افغان مارے گئے.
ډیرا جوړ شوی غونډې ته د سن کام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سولا نغواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هیواد هم موږ نه خوښوي. موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس خپل مرګري کړو او د حکومت لخوا ټي ټي پی لپاره د عمومي بخنې اعلان یو خطرناک او غلطه پریکړه ده. حکومت د داسې پریکړې کولو حق نه لري. په دې کې ځینې کسانو په آرمی پبلک سکول چودنه کړي، لاهور، سیون او په شکارپور کې هم چودنی کړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا، لاہور میں دھماکے کیے، سیون میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلي که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان ته راشي. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتي، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړي او د افغانستان په اړه یې د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځلا د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یوه په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو پر لومړۍ ورځ کړې دي. په پام کې دا دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د هیواد د کنګل شتمنیو په ګډون پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړې. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یکشنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دواړو لوریو ویلي چې د دوی خبرې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو پر وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازیتوب کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبرې وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنس سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبرې وسوي او دوام وکړي. همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي سي، د افغانستان د حریم احترام وسي، همداسي په نورو برخو کې ستال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان دي چې یو له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه، لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جومات بمی حمله وچې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځو پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګل سوې شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پرس خبری اجنس ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوری له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نومیالی اټومي ساينس پوه ډاکټر عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې ومړ. نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی و او اتل بدل کېده. البته په نړیوال توګه دغه شخصیت هغه مهال لنجمن شو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د ایټمی ټیکنالوژۍ او رازونو د لیږد له تورونو سره مخامخ شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډاکټر خان پر مړینه ژور خپګان ښودلی او پر ټویټر یې په بیان کې لیکلي چې د خان له غوښتنې سره سم یې د اسلام آباد په فیصل جماعت کې خاورو ته سپاري. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د پاکستان دولتي راډیو وایي اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په روغتون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه یې ساه ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار بلل کېده او په 1980 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیستی و. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري ایجنسی وایي نوموړی په اګست کې په کووډ-19 ناروغۍ هم اخته شوی و. ډاکټر قادر خان په 1980 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدلی و او کورنۍ یې په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې وه. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د دکتورا تر اخیستو وروسته هیواد ته ستون شو. په 1994 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قادر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قادر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ یې د اورانیمو د غني کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغه وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قادر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم مډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لنجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان له لارې له مجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین و. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظر بند کړ خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لرې و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قادر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف ویلی پاکستان حالات تر پخوا زیات خراب شوی، گرانی لهدا زیات سیوا شوی چې لوجی د مشرانو په خبره ولس له یو شمیر مسلو سره مخ ته. دوی زیاته کړي نور د حکومت باید استعفا وکړي او په ملک د نوي عام انتخابات وشي. خو وزیر اعظم عمران خان د روان اکتوبر میاشت په لمړی ونه کې ویلی و چې حکومت ته د گرانی مسله معلومه ده او د حل لپاره اقدامات کوي. نوموړي همداراز وزیرانو په وار وار ویلي چې حکومت به خپل آئینی مدعا پوره کوي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د اکتوبر په 9 په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف له ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په دې مقدم محمد شہباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي، بیروزګاری ده او گرانی ورس پورس سیوا کیږي او اولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوې انتخابات وکړي شي.
تمام پولیټیکل پارټیز، تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں،
ټول سیاسی گوندونه او ولس نه یوازې دا غواړي بلکې حق یې دی چې په دې ملک په فوري توګه پاک او صاف انتخابات وکړي شي او د پاکستان د پرمختګ دا یوازینی لار ده. او د کل 2013 د لومړۍ میاشتو صورتحال ته به دا ملک راوستل وي، نو بیا به د پرمختګ دا سفر په وړاندې روان وي. رسنیو سره خبرو کې د مولانا فضل الرحمان وینا وا پاکستان جمہوری تحریک لا جون دے دے او دوی په شپاړسم اکتوبر په فیصل آباد کې او په یو دیرشم اکتوبر په ډیرا غازی خان کې غټي جلسی کوي. دا پتا سی حال کې د چي دیروستیو کې په پندورا اسنادو کې د پاکستان د 200 اغه کسانو نمونه راغلی وو چې په بهر ملکونو کې افشور کمپنی لري چې په خپل اساسو کې ندی سرګندی کړي. په دغه 200 کسانو کې ځینې حکومتي وزیران او د پوز ریټایرډ افسران هم شامل دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی وکړي. په کومه چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې. مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن ګوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو نوموړي وي
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره چې دې دا ویلې شي چې راکد دې موکې نه دی فائدہ اغستل غواړي، ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګرانی ډیره زیاته راوسته. بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي هغه عمره یو زیواله نه ښکاري. لغونتي بعضي معاملو باندې دا ښکاري چې د هغوی رای یو نه ده، نو اپوزیشن هم خپل پرشر به خامخا جوړي. او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره هغه غټ آواز کې غټ آواز مطلب بدایي چې داسې مطالبه وکړي چې هغه سره ټیمپو جوړ شي، او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بله مطالبه نشي کېده.
د اکتوبر په 4 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کې ویلي، حکومت ته معلومه ده چې دا وخت ګرانی ده او اولس پریشان ده، خو حکومت یې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي. بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی بخپل 15 کلنه موده سرته رسوي. او دا چې اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي. د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف غوند په اقتدار کې راغله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
سوی ناردرن گیس محکمې په هیواد کې د گیس د کمښت له وجې سی این جی سټیشنونو یا پمپونو او کارخانو ته د گیس سپلای بند کړی ده. د پمپونو او د ګاډو مالکان وایي د دوی کاروبارونه او مزدوریانې خرابې شوې دي. بل خو د بجلی په یو یونټ قیمت کې د 1.95 پیسو له زیاتېدو سره کارخانهدار هم پریشان دي او وایي چې لګښتونه یې سیوا شوي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په نورو برخو کې هم سی این جی سټیشنونه بند شوي. دغه بندښت د ګیس لوټ شیدن د وجه شوی چې مالکان وای دوی ته ډیر مالی زیانونه اوړي. د اکتوبر په 9 د آل پاکستان سی این جی اونرز اسوسییشن پخوانی صوبای صدر فیاض محمد زی مشاد ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې شپږ سونو زیات سی این جی سټیشنونه دي. یو خواته سی این جی په بای هم ګرانه ده او بل خواته چې سټیشن بند شي ورسره د سلو نه زیات خلک بیروزګار شي. محمد زی زیاته کړه هر سی این جی سټیشن ته د 200 تر د 500 پورې ګاډي ورځي او په هر یو سټیشن کې په دریو شفټونو یا برخو کې لږ تر لږه 15 تنه پر روزګار وي.
ګاډي کې سی این جی دا د کاربوریټر او یا د ټینکې ګاډي نشته د تیلو، نو هغه به څنګه دغه کوي؟
دغه سټیشنونه زیاتره هم د اکتوبر د 9 نه بند شوي. ولې دی نیشن نومې انګریزي اخبار د اکتوبر په 8 په خپل یو خبر کې لیکلی و بلوچستان او پښتین کې سی این جی سټیشنونو ته او کارخانو ته ګیس ورکېدل د ځینې تکنیکی خرابیو له وجې بند شوی. اخبار د سوینا درن ګیس کمپنۍ لخوا خبر رپورټ کړی او پکې زیاته کړي چې دغه بندخ په د 3 ورځو لپاره وي. د ګیس بندخ په خیبر پختونخوا کې د هغه ګاډو والا چې ګاډي د مزدوري لپاره اخیستي هم اغیزمن کړي. داود شاه د 400 اوسیدونکو دی ټیکسي ګاډي چلوي. مشال ریډیو ته د اکتوبر په 9 مازیګر وویل که په پیټرولو ګاډي چلوي نو خرڅونه د ګټې نه زیاتېږي.
خو دلته اوس د بد مرغه زمونږ کورونو ته ګیس پوره نه رسي، نو د هغې په وجه باندې نه د پیټرولو شو نه سینجی شو، دلته کورونو ته ګیس پوره نه ځي، سینجی نه بالکل موږ ته بندېږي.
د ګیس د بندښت سره سم د اکتوبر په 8 د بجلی د انتظام سنبالولو ادارې نپرا بجلی هم 1.95 پیسې ګرانه کړي. داسې کارخانه چې به ګیس چلیږي کمې دي، خو هر یوه کارخانه چې روانه وي بجلی ورته خامخا لګېدلی. جانزیب خان پورسک روډ پیښور وسیږي او هم په دغه لارې خپل د کانو غټه کارخانه ده. دوی غټه کارخانه هغه ته وایي چې د واړو نه تر د غټو پورې کاڼي پکې ماته غولې شي.
سنگل کارخانه یې کنه او یو ماشين پکې لګېدلې، نو دا هغه 2.5 لک روپۍ بل لري. چې ډبل کارخانه دا غي 4.5 لک روپے بل لري او دا یونټ ګران شي نو هغه به همخا به کې په لکون روپو باندې را فرض په زرګونو نه
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس په خوانی صد انجینیر مقصود مشال ریډیو ته د اکتوبر په نامه وویل د بجلی د بیا بیا ګرانې دو سره د ډېرې مودې راهیسې یو شمېر کارخانې ودرېدلې ځکه د کارخانې ګټه دومره نه کېږي څومره چې په پیداوار لګښتونه راځي
بجلی بالکل هر یو انڈسٹری چلی آگے بلڈ لائن بجلی سونا چاہے گرانے کے نو پروڈکشن چلی گران پروڈیوس کی گی تو چکر گران چین یا ایکسپورٹ چلی آگے پاسبلٹی منگ بار ملکوں سے مقابلہ نہیں سیکھو لے
مشال ریڈیو کوشش ہوگا چې د گیس د لوڈ شیڈنگ او د بجلی د گرانیدو په حواله د حکومتي غړو یا نور د موارو سره خبرې وکړي خو د ډیر انتظار باوجود هم چارواکو لخوا کوم ځواب نشو ملاو البته د اکتوبر په نهمه په ایکسپریس نومې اردو اخبار کې په خبر کې دوی لیکلي د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ خبرې شوې دي آی ایم ایف ورته ویلي بجلی او ګیس باید ګران کړي چې د ټیکس وصولیانې د 850 ارب روپو نه 380 ارب روپو ته ورسیږي خبر کې راغلي آی ایم ایف لخوا د دغه غوښتنې تر منلو وروسته دا هم امکان دی را روانه میاشت کې آی ایم ایف پاکستان ته د قرضې نوې قسط جاری کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافې پر ضد اپوزیشن ګوندونو او تاجرانو احتجاجي مظاهرې کړې دي د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به ښایي ګرانی نور هم سیوا شي د دوی په خبره د ګرانۍ تر ټولو لویه وجه له نړیوالو مالي ادارو سره د پاکستان هغه لوازنامې دي چې د پر ځای ساتلو لپاره یې حکومت مجبور دی چې سخت اقتصادي پریکړې وکړي د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي بیا وایي حکومت د ګرانۍ پر مسلې د کابو موندلو کوښښ کوي او دا چې په اوسنیو حالاتو کې د یو شمېر توکو بیې لوړول ضروری و تفصیل د ګلای اسپدی رپورٹ کی
د پاکستان وفاقی حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 4 روپو اضافه اعلان کړی و د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي خو د خزانه وفاقی وزیر شوکت ترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر نهمه مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي د ده په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي د زیات کړه
بنیادی لکه آی ایم ایف شو آی ایم ایف سره مطلب چې تاسو دې لکه قرضدار یې ان دغه کنډیشن با دغه شرایط خامخا منې اوس چې کوم زمونږ شوکت ترین صاحب د نیو فایننس منیسټر یا ایڈوایزر ټو فایننس راغی
اقتصاد پوه ډاکټر سمد دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونو پوره کولو له وجې به ګرانی نور هم زیاته شي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر 9 نیټه مشال اړتیا ویل چې ګرانی درې قسمه وي یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نه وي ځکه د دې بای لوړې شي د ګرانۍ د دوو نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وی نو هغه ای وی چې هغه کې بازار کې پیسې زیاتې نه وی راغلي خو بیا هم مهنګای راشي دا هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري هغه دا دوه قسمه کرایم یو پولیټیکلی او یو فینانشل وی فینانشل کرایم هغه کې دا وی چې خلک هولډینګ کوي یعنی ذخیره اندوزی کوي نو پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وی هغه دې کې دا چې په وخت باندې ریاست سٹاکس چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سٹاک چې دی دا هغه خیال نه ساتي د پاکستان روپیا ته سپورت نه چې دا قتل نه او ډالر پر دی
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندلو د ګرانه پر ضد احتجاجونه پیل کړي عوامي نسل ګوند د پېښور په یادگار چوک کې د ګرانه پر ضد اکتوبر 9 می تر 8 منټې پورې احتجاجي هړتال وکړ دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس اخستو غوښتنه کوله د پاکستان ډن ورسمانه د اکتوبر 9 می د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي د سربا پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو توصیه فند سہولت بحال شي خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ارباب شیر علي د اکتوبر پر 9 مشال لوي ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانۍ قابو عمومي خو په موجوده حالاتو کې د ځینو شیزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده
کمپرومایز په پاست کې شوی او هغه هم زغې وجه ده بیا بل ده چې اوس راځي کوم آی ایم ایف سره کوم زمو خبرې دي هغه هم د هغه هم په اثر انداز دي ځکه چې هغه سره اوس خامخا قیمتونه ګرانو
غواړي د فیول پرایسز زیاتېږي نه دا زیاتېږي نو دا ټول شوز نه شي کنه دا په دې باندې اثر انداز شوی دي الدو موږ بلا کوشش کړی دی موږ حکومت هم بلا کوشش کړی دی کابینه کې اکثر ڈسکس کیږي وزیر اعظم پکې ذاتی انٹرسٹ ډېر زیات علی خو تر اوسه پورې اکثر پکې د عالمی منډی د حکومت دغه چې عالمی منډی چې هلته چې کمی بر روان دی ولر نه روان نو ته حال چې موږ هغه رنګې کابو په دغه باندې ونه کړی شو چې څنګه زموږ خیال و خو زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د سلورم کال کې به حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ شي.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیر علي زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یوه وجه د لوړ پوړو چارواکو تبادلې دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی او که چېرې امنیتي حالات ښه نه شي نو ګراني به نور هم زیاته شي.
ګلایز رپورټ په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان ځینو اپوزیشن سیاستوالو ادیبانو او قانون پوهانو له پوځ او حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېر لاسوهنه بند کړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر په نهمه د افغانستان په حالاتو جوړ شوې غونډه کې بیان کړی چې سیاستوالو او د سینټ پټنی چیرمن سینټر رضا ربانی وویل چې پاکستان باید د طالبانو ملګرتیا وکړي. پاکستان هیڅکله د طالبانو سره ملګرتیا نه ده منلې او ویل یې چې تر هغه وروسته به شي مشورې. په پاکستان کې د حکومت ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد د افغانستان د بلو غوښتنې او ګرځېدو ناکام استفاد روان حالات غوښتنه او یا غوښتنه د دې تحریک په مشر مولانا عبدالرحمن الدین په راپور کې چې د مسلم لیګ نوم د مشر شهباز شریف سره په ملاقات وروسته خبرې وکړه. حکومت په تېرو وختونو کې دا غوښتنه کړې ده او ویلي چې اپوزیشن سیاستوال د درغلو په مقدمه کې د سزا بشکېدو لپاره شروع کړي. پاکستان اټمی سائنسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په اسلامباد کې د پنځه اتیا کلونو په عمر کې پاکستان سرکاري ریډیو خبرو کې چې اعظم صاحب تر نامې وروسته اسپتال ته جوړ شو چې هلته یې صاف کړ. نوموړی د پاکستان اټمی په نوم په لوړو کې مهم کردار لوبولی و چې په نومو سو اتمي د ملګرو ملتونو مرچیانو ویلي چې د لیبیا په خپلو کې ښکېل خواو له هېواد سره د بهرنیو جنګونو او د شوروي د سوانو د ایستلو په اړه لومړنۍ اټرمي لاسلیک کړی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په نهمه وویل چې په جنوا کې د درېو ورځنیو خبرو په پای کې د لسو غړو ګډ انساني کمیشن چې د هر اړخ پنځه استر کې شامل و د تدریجي او متوازن وتلو تړون لاسلیک کړی.
مشال ریډیو لن خبرونو سرودونکو هارون بچا هنري ګړای پروګرام د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوخار دی وه پیجندلی سندرغاړي انتظار علي پردیسی سندري او د ژوند د هنر په اړه د خبري اورو. د خبرونه تاسو د زیارت پر رس په ژوندې بڼه اوریدلې وه. د مشال رادیو هارون بچا هنري ګړای دا اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې اونۍ د خبرونې ملممو د خیبر پښتونخوا له نوخاره سندرغاړي انتظار علي پردیسی دی. نوموړی د یوې هنري کورنۍ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټري لري او یو موده شو چې د هنر په میدان کې هم فعال دی. انتظار د نومیالي تبلغ غونکي او موسیقار فضل ربی پردیسی زوی دی. نموړه په ټلیفون را سره ده. انتظار جانه خبرونه تډیر خراغلی او مننه چې مونږ ته د وخت را کړ.
ډیره مننه ډیر مننه بچا جی تاسو یو جهان مننه او زمون پښتانه رونه خو نه چې سمرم دی او په اړه نړۍ باندې دی هغه ټول ته د درد کومې نه سلامونه وړاندې کوم او دواګان کوم چې الله تعالی دې ټول ښه د باد او خوشاله او بریالي لري.
وعلیکم السلام ډیر مننه ته درته خوشاله اوسې انتظار جانه او ته په سټوډیو کې لګیاي څه کوي نو څه سبر دي کار لګیا کړی دی؟
دا بس ریکارډینګ دی. یو شاعر دی هغه یو کتاب چاپ کړ دی او ماده چیرې دا به زه په میوزیک کې دا کوم چیرې ما سره په کتاب شکل کې دا شاعري پرته او ما سره په اډیو کې پرته دا ټول غزلیات دي.
زه بس کامیاب اوسې انتظار جانه کلګ کلګ په پیل کې خبري خورتا سره ډیر دي او زما سره پښتنم یو شمیر دي یو وار په وار به ستاسو مخ ته تقدمه خو که په پیل کې د خپل کورنۍ د خپل کلی په اړه معلومات راکړي، چرته وزېږي دي، چرته لوی شوي، دغه معلومات کراک.
بچه جی خو په نوخار کې نوشره کلان ورته وی الته زګیدل م په 1965 کې زما والد صاحب موسیقار فضل نبی پردیسی چا دا کی پی کے آؤٹ سٹینڈنگ موسیقارو تبلا نوازو زاغه بچیم او هغه زما د موسیقۍ په فیلډ کې استاد مو او ما د پښور نوښنه ایم پختوم کړل دا ریګولر او ول څه سره ز ای بی اس اس میوزیک کمپوزر ما کار کولو تقریبا ما چې سرګې غړول دي بچ جنم دا فلم انډستری دا ټی وی دی دا ریډیو دا سټیج دی ول څه چې مکله وفات شو هغه نه پس نه خپل کړډ باندې کمپوزیشن شروع کوم مکمل نو واته فلمونو کمپوزیشن ما کوغه نه سره سره دا سټیډیو دا بلا څنګه ټی وی ریډیو دا پارا کنه امار کار کو تر اوسه پورې بس لګي او علي دې چې کو کنه
ښه انتظار جان استا پلار خګور هم غ ټول عمر هنر وک خدمت وک پښتو موسیقي ته ول تبلغ غول تبلی داسي استاد چې خلک اوسم یادې کنه دا غ تبلا دا
بالکل بالکل
جی بالکل غ انداز او دا غ لاس غ موسیقي وکړي فلمونه جوړ کړل فلمونه ته هم زنه زنه ډیر خ موسیقي کړي دا بیا ته هم دې میدان کې د خپل پلار په قدم دې قدمي خې دی لګیای نو پوېږي چې دا ته چې سکه یاست پلار چې سکړی دی دې ځای نیول دی یا تاسو هغه مرقدر پټولن لخوا د حکومت لخوا هغه پذیرای تاسو شوی دی کنه
بچی زمون د فنکارانو دا ډیره غټه المیار دلته تاسو لم پتره چې دلته ګورنمنت چې کم دی د فنکار سره هیڅ کیسه نه تاون دغه نه کی کنه چې فنکار په مخامخ پرې باندې خو فنکار دوه کنه شې شو بیا نه ګورنمنت تاسو کوي او نه بل څوک تاسو کوي کنه دا زمونږ ډیره غټه ګیله ده د ګورنمنت نه او زمونږ کوم چې داسې یعنی وسو ولا خلک دي کنه چې هیڅ سپورټ کول شي خو هیڅ سپورټ نه دي دغه
او عام خلک ټولنه چې زمونږ دا غوي تاسو هنر ته څنګه تللی دي تاسو ته سمره عزت درکړي دي
او ولست دې مونږ دي کنه نو شکر الحمدلله هغه ډیر قدر کوي ډیر احترام کوي او ډیر په مینه باندې زمونږ سندرې چې کوم دغه غواړي او خوخي مونږ ته کارونه کوي دا خپل مینې غا څرګندونه کوي کنه نو ولست مونږ سره ډیر زیاته مینه کوي کنه ډیر زیاته مینه کوي تشا خبر ودر تلتل میور سیدا تشا خبر ودر تلتل میور سیدا سمرا جبرا سمرا جبرا سمرا جبرا ودر تلتل میور سیدا تشا خبر
اول ځل انتظار سو کلن وي سو عمر دې سمرو چې ټي وي ته لاړې او سندره دې ویلا
بچا جی تاسو له بیا چې کنه چې موږ خو څاټ یو ځای غشته او اصل کې یو ځای کنه نو څه کې نو تقریبا دا داش خو بکیږي تقریبا څه چتی سال خو بکیږي دا هي او عمر زما هغه ټیم به تقریبا دا سه تیس سال بہت سے کم تیس ہزار دس بہو کا نا
اور ٹی وی تسنگ لاڑی چا چا یوڑی چا بوتلی چا سر دیو کا چل
ٹی وی کے زمون کالج کی بڑی دا گاڑی گاڑی کلاس کے دو کنال تے ظفر سے بوار پختور چرا دو نو تے باقی کے بچہ پسندرے وی چا بل ٹی وی نو مام پکے غزل وی نو اگر مت وی ظفر سے جلے کے انتظار ٹی وی تے دو فرمولا جان پروڈیوسر چکم دے کنا زما دوست ہے پروگرام سٹارٹ ہوشن سرکل دا کنا ملگرو بیا گے کسے تزما پریک دے چو سوزم لمبے تزما دا چمار با فرمان سے مات انتظار پاس اگر تیرے تکا سسن تھا
خیال سیب دیات کو یاد دی پخیر وی او ناروغ دی خدای صحت ورکی دا ستا پا دی آواز تی ستا دا آواز دا انداز سی مونگا گورو انتظار جانو نو دیکی دا خیال سیب اگر رنگ پی دیر غالب معلومی گی کنا
جی جی
نو دا سر دا فطری تا که دا غاغ انداز را غلی لیکی تا کوشش کرده چه دا خیال سیب گوندی آواز جوڑ کی و بیای و
بچا جی یو خو هغه आवाज جوړولی کو کاپی کولی کنه نو دا پر دا الله تعالی د طرف نه یو گاډ گیفت کنه چې اوماغه انګ اوماغه سور اوماغه ملودی کنه دا زمونږ هیڅ دغه دي کې نشته دا دا لوی ذات کرن دی دا بس توفه ده کنه په ډیرو فلمونو کې ما غانې بچا جی کړی دي او ډایرکټر او پروډوسر ته چیردا می خیال سره باندې ریکارډ کړی دي کنه نو په ډیرو فلمونو کې غانې ما کړو نمبر خیال کا کاجیرات لو کنه نو بیا داسې سټیج پکې راو چې دوه غاری بر خیال کا کاجو نو دوه زما وې کنه نو هغه سلسله د فلمونو هغه ټنه بس روانه شو کنه
لگے
دا انتظار علی پردیسی په غږ مو سندرو اورید اوردونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا هم پردیسی زمونږ د نننې خبرونه ملمه ده. انتظار جان نو د ټی وی ته خلاړې هغه کیسه درته وکړه چې هلته خو تا ډېر سندرې وویلې, ریډیو ته هم پېښور ته بیا تللې وې, هلته سندرې شته که نه؟
بالکل بالکل, ریډیو ته هم په داسې دغه بجاجي تللوم که نه چې هلته هم زه اډیشن باندې زه تللوم ښه په هغه وخت باندې ورسېم هلته موجود ریډیو کې موسیقار چې کوم هلته هم رفیق شینواري او دا کوم کوم چې ما پی ټی کې کړم هم دا اتم هلته ریډیو کې ما په لومبی ځل باندې هلته ریکارډ کړو که نه. بس ریډیو نه ما سلسله بس بیا روانه شو شروع شو که نه.
دا په ټی وی او ریډیو کې تا کارونه کړي دي, دغلته د حکومتي ادارې بیا کله کله د خپلو هنرمندانو ته ایوارډونه انعامونه جایزې هم ورکوي, تا ته کوم ایوارډ در کړی دی تر اوسه؟
دا خبره خو دی بچاجي بالکل زما د درلو کا موږ ته به واده سي به ماته چې بچې دا ټی وی شو ریډیو دا زمونږ کور دی, دوی نو چې کله تازه بلنه راشي ته به هر څه پرېږدو, دوی نه به ځان رسوي. نو زما ډېره خطره ګیله بچاجي, زه به تاسو د خپل واده سي خبر وکړم چې هغه اورسنګ په کمپوزر او موسیقار او هغه وخت هغه په پی ټی وی کې کار کولو چې په چکلاله کې سیشنو دلته نه به دوی ډایرکټ لول ته به لایو پروګرامونه کول. منیر سره دی شو الله دې وبخي, زمیر استا شو الله دې وبخي, راځه ته فن کاکا جی شو الله دې وبخي, نورشاه کاکا جی شو دبلی والا جت الله دا ټول الله دې وره بس جنتونه ورکی نیټول بالته لایو پروګرامونه کول. او کله چې پی ټی وی راغونو دلته مې بیا ډېر زیات کار کړی دی, خو چې کله د واټ خبره شو کنه جی نو تر اوسه پورې د پی ټی وی د واټ د پی ټی وی هغه ایدل نو ملو شو کنه. او زمونږ اداره تقریبا جونیئر کسان دا درس تر اوسه پورې هیڅ قسم داسې سیوارډ ماتم لا دایو طرف نه ادا شوی کنه.
اوس د کله کله وغواړي اوسم زی پروګرامونو ته کنه ټی وی ته یا ریډیو ته
یاره ته بچا جی په الله یې کینو چې دوه کاله پس دوه نیم کاله پس نو په دې سره سره ګیله منم شي کنه چیرې تاسو ولې یار تاسو ولې تنن تنو ګوري پوه شوې کم سم چا چې خدمات چا چې وخت ورکړي نو په کار چې هغه کسان دی راغواړي ایته دې ته سپورټ ورکړي پوه شوې.
په دې هیله چې ستاسو غږ دا شکایت دی زموږ د ریډیو لاره د خلکو ته ورسي او ستاسو قدردانی وشي. اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري ګړې خبرونه ده. تاسو پکې د انتظار علي پردیسی او د آصف خیش کی د ګړه سندره ووري ده. نو انتظار جان دا سندره چې تاسو ویلي د دوړو ملګرو په شریکه او د کې مومدغه خبرې کړې دي چې د پسیمه کې سره وان دي او دا خو یو وخت شو چې دغلته جنگونه دي. اوس خو لا حالات نور هم پسې بدل شول. هغه خواته طالبان راغلل غي په موسیقۍ بندیزم لګولې دی. وی چې دا هنر به څوک نه کوي. نو تاسو فکر کوئ چې دا نوي حالات څنګه جوړ شو او په دې کې بیا د ستاغونه د سندرغاړو سر رول دی چې خلکو ته د امن او د حوصلې او د تسلې او د ډاډ یو پیغام د خپل هنر او د خپل سندرو لارې ورکی دا څومره شونې دی دا کار؟
نو زما خو بجوی خپل تر مدا دغه چې مونږ د خلکو ته خپل تر مدا میسج ورکو چې مونږ څومره پښتانه چې مونږ خپل کې یو شو خپل کې مینا محبت خپل کې یوجګټی چې کوم دغه پیدا کو او د یو بل خبرو پسې نه ځو. او زه خپل تر لپاره دا کې دا کوشش کوم چې راغو سونګي کې راغی کنه چې را دا میسج ورکو خپل پښتانه ورونو ته. امید درم نه ساتي چې ان شاء الله دا سندر چې کوم دی دا میسج چې کوم دی ان شاء الله دا به زه نسی یو ځل به ان شاء الله خلکو ځین کې دا خبره کوي.
د فلم په دې سندرو ډېری نیوکی هم کیږي. انتظار جان ته پوهیږي چې نیوکی په لدې پلو کیږي چې خلک وایي چې دا غي د شعر معیار خنوي او ته په موسیقي خو تاسو خپل خواري او کوي خطر جوړ کوي په خطر کې وایي خسندر غاړې او ته تکړه وګړي خو چې بیا کله غا جوړ شي او بیا غا د ویډیو پروډکشن خبره هغه ته مرحله ته لاړ شي کړه چې هغه پکچرایز کیږي. نو هغه داسې طریقه باندې وشي چې به خلک په سینما سکرین ګوري نو خلک په خوشاله نه چې دا خو زمون کلتور نه دی کې خو عجیبه عجیبه شیان بیا خلکو ته غي خي کنه. نو دغه موضوع ته څنګه ګوري دا فلم زمونږ ول داسې دغه د ورستو پاتې دی؟
بچی دا بالکل زما د زړه خبرو ته دا زمون د کلچر نه بالکل اوټ دی. دا زمون کلچر را اوس کوم فلمونه جوړیږي دا زمون د کلچر تباہی ده. څه جوړ شي چې مونږه ایت سون تیار کو کله مونږ دغه هم تاسو خبر درم ویډیو وګورو نو تاسو په لوی ربی کوم چې ما تخپل شرم راځي. او یو ټول کمرشل دا کې ګره کو پیسو د پاره کې دا نه کی چیرې مونږ خپل کلچر ته ودو ورکو زمونږ د کلچر په مخ کې باندې لړ شي او یې صرف پیسې اثر کړی دا.
او دا غلط تجدید سنسر بورډونه او دا شیان جوړ دي چې دا سي غیر معیاري شی به نه پرېږدي. نو دا ولې بیا دا کارونه کیږي؟
نو زه په دې باندې ایران کې سنسر بورډ شو دغه باوجود هم دا سي فلمونه راځي کنه په دې ولې مخنیوي نه کیږي کنه تدیم مخنیوی پکار دی.
صحیح شو. ډیر زیاته مننه انتظار جان مونږ ته وخت راک کته زوم ته خو په ریکارډ کې مصروفه خو بیا هم خبرې تاسو سره ډیر زیاتې دي خو وخت زمونږ دغه د خبرونه بس په ختمېدو دی. نو ستانه ډیر زیاته مننه کوو او دعا درته کوم چې ته خوشاله اوسې ته کامیاب اوسې په خپل ژوند او د خپل هنر په چارو کې.
ډیر مننه سره تاسو تاسو یو جهان مننه بچا جی تاسو ماته خبرونه راکا د خپل ریډیو مشال په دغه کې تماده درنه کوم اواز شو زمو مینوالو ته به ان شاء الله رسیدلی په نه لګي زمو سمره پښتانه رونو خويندې بیا هم دغه ته درړه د کومینه د واګانې کومه الله تعالی دې غي په خپل مقصدونو کې کامیاب کی.
ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې. انتظار علي پردیسی اوردونکو د پوري نو خار د خیبر پښتونخوا د نو خار سنرغاړې پیژندل سنرغاړې دې د موږ سره د خپل هنر او د خپل ژوند په اړه خبرې معلومات شریک کړل. د خبرونې په پای کې هم د په غږ دا بل سندره و رہی مونږ ته اجازه راکړي د خپل په وړاندې
ਸੁਝਾਉਣਾ ਨਾ دا مشال ریڈیو دا
گل درو دیور ولورنا دا نظر تاو دے سڑی دو او کنا بسرو لمبو کی دسے دل گلونا دال مزد دی خوکی دو او کنا گل درو دیور ولورنا دا نظر تاو دے سڑی دو او کنا بسرو لمبو کی دسے دل گلونا دال مزد دی خوکی دو او کنا بسرو لمبو کی دسے دل گلونا دال مزد دی خوکی دو او کنا ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمنې نن د تور خم په سړک کلی.